سلامون وقت مبخير خرقلاس د دې مهال خبرونه ته د کونړ ولایت او کېول سولې ځنګلونو کې اور لګېدنې د دوه ورځې تا غزیدلې ده. سیمه ایز اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وایي چې اور لا هم په څو سیمو کې نه دی مهار شوی. د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې د خلکو په مرسته د اور یوه برخه مهار شوې خو د بشپړ مهار کېدو هڅې روانې دي. د دې اور لګېدنې لامل تر اوسه نه دی معلوم. ریوټرز خبری آژانس راپور ورکړی دی چې طالبان او روسي حکومتونو په خپلو کې د بانکي اړیکو د پراخولو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی دی. د طالبان د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي د پنجشنبې په ورځ ریوټرز ویلي چې افغانستان او روسیه چې دواړه د لویدیځو بندیزونو ځپلې دي غواړي د خپلو پولي وایدونو په وسیله د میلیونونو ډالرو په ارزښت سوداګري وکړي. نوموړی زیاتوي چې د دواړو ودونو تخنیکي ډلو د دې طرحې پر جزئیاتو خبرې کړې دي. ښاغلی عزیزي وایي د افغانستان او روسیې ترمنځ سوداګري کچه اوس مهال په کال کې 300 میلیونه ته ډالر ته رسیږي. داسې په وینا د طالبانو حکومت چین ته هم ورته وړاندیز کړی په دې اړه په کابل کې د چین له سفارت سره یو لاړ خبرې شوې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت او د روسیې مرکزي بانک په دې اړه د ریوټرز پوښتنې ځواب نه کړي. قزاقستان په ترانس افغان ریل لاره کې 500 میلیونه ډالر پانګونې ته خپله تیاری تایید کړه. له دې مخکې طالبانو هم ویلي وو چې قزاقستان د ازبکستان او پاکستان ترمنځ د افغانستان په خاوره کې د ترانس افغان په نوم د ریل لارې پر جوړولو 500 میلیارد ډالر پانګونې ته تیاری ښودلې ده. خو قزاقستان په دې اړه رسمیت سند ویلي. د ریل لارو ځانګړي ویپاڼې ریل فرایټ بیګا پیو راپور کې د قزاق چارواکو له قول خبر ورکړی چې وایي د هیواد حاضر دی په ترانس افغان پروژه کې 500 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. روسیې هم ویلي دي چې په دې پروژه کې په تیره بیا د ریلګاډو د ماشینونو په برخه کې پانګونې ته تیار دي. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د باندنیو چارو وزیر اسحاق ډار د پنجشنبې په ورځ وویل چې پاکستان باید له افغانستان، چین او بنګلادیش سره ګډ بلاک جوړ کړي. ډار دا څرګندونې له هند سره د خپل هیواد له شخړو وروسته په بیکینګ کې د پاکستان سوداګرو له استاو سره په غونډه کې وکړې. د افغانستان سره وروستۍ ترنګلتیا او ته په اشاره وویل چې نو څو کلونو راهیسې اړیکې سړې وې خو دی افغانستان ته تللی و او هلته یې له واکمن طالب چارواکو سره هم لیدلی دی. د تهران د لانجمنی اټومي پروګرام په اړه د خبرو پینځم پړاوونه د متحده ایالاتونو او ایران د سازو ترمنځ ایټالیا په پلازمینه روم کې پیل شو. دا خبره تر ډیره د یورانیمو د غنی کولو د کچې په اړه متمرکز دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ او نور امریکایي چارواکو ټینګار کوي چې ایران د بندیزونو پای ته رسیدل غواړي باید د یورانیمو د غنی کولو بهیر ودروي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی نظر ویل چې د یورانیمو نه غنی کول په دې معنی نه ده چې دا معامله به ناشونی وي. د بولو سره دی ودونو جیو ډلې د مالی وزیرانو پرون موافقه وکړه چې که روسیه په اوکران کې نور باندې سره موافقه ونه کړي نو پر دې هیواد فشار به زیات کړي. د جیو د مالی وزیرانو او د مرکزی بانکونو مشرانو پرون په کاناډا کې په خپل غونډه کې ویل چې که روسیه په اوکران کې جګړې ته دوام ورکړي نو دوی به نور بندیزونه پرې ولګوي. دوی په خپل ګډه اعلامیه کې ټینګار وکړ چې که په اوکران کې توربند لپاره هڅې نتیجه ورنه کړې ته بندیزونه په ګډون پر روسیې د فشار د زیاتولو پر بیلابیلو لارو چارو غور وکړي. روسیې خبر هم دا چې راپورونه وایي د غزې په بیلابیلو سیمو کې د اسرایلو د تېرې شپې په وایي ملیو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. د غزې ناصر الاقصی او الهی روغتونونو چې د بیګانیو حملو قربانان وروړل شي ویلي وو دي چې د اسرایلو بمباریو 10 کسان په خان یونس، 4 کسان په دیر البلا او 9 نور د جبالیا د کډوالو په کمپ کې وژلي دي. رادیو ازادي په انټرنیټ کې پازا دی رادیو .com کې اوریدلی شئ. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې اور لګېدنه. کابل کې د برېښنا پر پرچوي نیوکی.
په کابل ښار کې د برېښنا ستونزه لا هم نه ده حل شوې. دولت د برېښنا د کمښت په پر خلکو راچوي چې د اوړي په موسم کې د پاکیو د یخچالونو له وسایلو څخه کار اخلي.
او خوست کې د اوبو بندونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.
تنو د دې ترڅنګ یو عدد چې د چک ډیم ته ویلې برابر شي بیا و ان شاء الله تر ډېرې لر زی پر د میشتې زراعتي ځمکه خړوبې شي.
پرونه کړته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي وایي د دغې ولسوالۍ د څو بېلابېلې سیمو ځنګلونو کې اور لګېدنه لا هم مهر شوې نه ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا اور د پنجشنبې ورځې له غرمې مخکې لګېدلی او نن دویمې ورځې لپاره هم په ځینو برخو کې شته. په کونړ کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکي بیا وایي چې اور د ولس په مټ تر یوه بریده مهر شوی او هڅه کوي چې نن بشپړ مهر شي. نور حال د فیروزیزي په راپور کې
کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د ځینو ځایي چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د استول سوي ویډیوګانو غږیزه بڼه مو اورېده چې د دغه ولایت څوکۍ ولسوالۍ څو بېلابېلو سیمو کې اور لګېدلی دی. د دې ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو او قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې د څوکۍ ولسوالۍ په دیواګل درې د کندې چپری کلایګل او لمکده سیمو په ګډون په مانوګي ولسوالۍ ځینو سیمو کې هم ځنګلونه سوځېدلې دي. د څوکۍ ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی کامل خان ازادي راډیو ته وویل
د پنځشنبې په ورځ د بدګول تنګي په سر کې په ځنګل کې اور لګېدلې دی او دغه اور اوس لا هم جریان لري. د سیمې خلک کوشش کوي چې دغه اور مهار کړي خو تر اوسه لا بدې نه دي توانېدلې چې دغه اور مهار شي. دغه اورونو کې اکثره د نخترو ځنګلونه
د دغه ولسوالۍ بل اوسیدونکو خالد هم ازادي راډیو ته وویل چې د اور لګیدنې کړن زیانونه اړولي او په خبره یې کزر مهار نسی د دې ولسوالۍ نور سیمو ته به هم وغځیږي.
دغه معلوم نه دی چې په دغه جریان کې د پنځشنبې په ورځ د بدګول تنګي په سر کې ولګېدلې دی. د سیمې خلکو د کوششونو باوجود اور کنټرول شوی نه دی. د حکومت او مرستندویه ټولنو باندې موږ غږ دی چې د ولسونو سره د اور په مهار کې همکاري وکړي چې دغه اور مهار نشي نو د خلکو د پړنګل او شرا څنګهونو تاثرات کوي په زرګونو هکټاره ځنګلونه له منځه وړي.
د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې سیمو کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې وخت نه وخت په خپل سر اورونه بلیږي چې ګڼ ځنګلونه یې سوځولې دي. خو په کونړ کې د طالبانو د حکومت ځینې ځایي چارواکو هم ازادي راډیو ته وویل چې اور لګېدنه ځایي خلکو تر یو بریده مهار کړي او هڅه کوي چې نن په بشپړ ډول مهار سي. څوکۍ ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال حمزه ازادي راډیو ته وویل
نو ان شاء الله چې اور به مهار شي ان شاء الله
خاغلی حمزه وړاندې ازادي راډیو ته لیکلي پیغام کې زیاته کړې چې د لامکده په سیمه کې ځنګلونو کې د اور لګېدنې سرعت تېره شپه یو څه اندازه د ولس او امنیتي کسانو لخوا کنټرول شوی خو په خبره یې اوس هم په ځینو برخو کې ورسته چې طالبان د مهار لپاره ورغلي دي. کونړ کې د طالبانو د حکومت د کرنې رئیس ملا سرور، د اطلاعاتو کلتور رئیس نجیب الله حنیف او د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویان فرید الله دهقان د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو او امنیتي ادارو ځینو مسؤلینو چې نه یې غوښتل راپور کې نمونه او غږونه خپاره سي هم ازادي راډیو ته وویل چې د څوکۍ ولسوالۍ اور لګېدنې اړوند ځنګلونو کې اور وزنې ته دوی څو کسان ورستولي خو لا هم په ځینو برخو کې ورسته. دوی هم وایي تر اوسه د دې اور لګېدنې لامل روښانه سوی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو کلونو کې هم د کونړ او نورستان ولایتونو په ځنګلونو کې ورته اورونه لګېدلي او د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په هلو ځلو بیرته کابو سوي چې آن په لسګونه هکتار ځنګلونه او نخترو ته یې پکې زیانونه اړولي دي. کونړ او نورستان د افغانستان تر ټولو ډیر شنه او ځنګل لرونکي ولایتونه دي چې د افغانستان د لرګیو ډیره برخه له همدې ولایتونو ترلاسه کیږي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د سمحال چې سکل په افغانستان کې ګرمي تر دوبي مخکې راغلي د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې هم مهاله د برېښنا پارچاوې هم زیاتې شوې دي. دوی یې له ستونزو سره مخ کړي دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو ته وویل چې په څلورویشت ساعتونو کې یوازې شپږ یو ساعته برېښنا لري. د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکتونه حکمت الله میوندي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په راپور کې
د 24 سال فقط 600 یا 700 مو برق داریم.
د کابل ښار د تایمنی او د پخوانی پروژې اوسیدونکو معصومه ده. نو موږ یې شکایت لري چې د ګرمۍ پر رسیدلو سره د برېښنا پرچاوي هم زیاته شوې چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي.
د یکی از اپارتمانو زندگی می
کوم. یو اپارتمان اوسیدم په ورځ کې ډیره کمه برېښنا لرو او بون لرو. پکې نشو چلانه ولای. ګرمۍ ډیره زیاته ده. وړه ماشومان لرو.
تفلای خرد دادیم ده خانه.
معصومه وایی دو دوی اوبه هم پا بریخ نده اینو چه بریخ ننوی اوبه هم نلری. اجمل بیا ده کابل ده احمد شاه بابا مینه ی ارزان قیمت اوسیدون که دی. دی هم مرد شکایت لری.
په کابل ښار کې د برېښنا ستونزه لا هم نه ده حل شوې او دولت د برېښنا د کمښت په پر خلکو راچوي چې د اوړي په موسم کې د پاکي او د یخچالونو له وسایلو څخه کار اخلي. اوس مهال په د کابل په زیاتره ناحیو کې خلک د 40 ساعتونو کې له 9 ساعتو څخه تر 10 ساعتو پورې برېښنا لري او ګرمي ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده.
مخکې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت دا خبره کړې وه دا چې د ګرمۍ او یخنۍ په موسمونو کې له برېښنا استفاده ډېریږي، نو ځکه پر برېښنایي سیستم د فشار د راکمولو له امله پرچاوې هم رامنځته کېږي. ومو غوښتل تازه د کابل ښاریانو د دې ستونزې په اړه د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت نظر هم ولرو، خو ویان یې حکمت الله میوندي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه داسې مهال دی چې مخکې بیا د 2024 کال د دسمبر په 28 نیټه باختر خبری آژانس د برېښنا شرکت په حواله خبر ورکړی و چې د انرژۍ د تولید لپاره د حرارتي دستګاو په کارولو سره په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي کمه شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي و چې په کابل کې د ترخیلو د انرژۍ د تولید د حرارتي دستګاه په فعالېدو سره یې پر هیوادوالو د برېښنا پرچاوي کمه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی چې پکې په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا ډېره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار هم د 1402 کال په وري میاشت کې په یوه راپور کې ویلي و افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلني ډول 200 میلیونه ډالره د برېښنا په پیرلو لګوي. ډېر ځله په کومو هیوادونو کې چې برېښنا هم ورنه واردېږي د تخنیکي ستونزو او هلته د برېښنا د کمښت له وجې په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي ډېریږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کرکټ نړیوالې ډلې ICC له اروپای ټولنې غوښتي چې له پاکستانه د وغواړي چې خپلو نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي او د افغان کډوالو جبري سل بند کړي. دغه سازمان په یوه تازه راپور کې زیاته کړې چې اروپای ټولنه باید له پاکستانه وغواړي چې لږ تر لږه هغو کسانو له ایستلو ډډه وکړي چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې له جدي ګواښ سره مخ کیږي. په پاکستان کې میشتو شمېر افغان کډوال هم د کړکېچ د نړیوالې ډلې د دې غوښتنې هرکلی کوي. وایي چې افغانستان ته له ستنېدو ویره لري او له نړیوالې ټولنې او کډوالو منونکو هیوادونو د ملاتړ غوښتونکي دي. نور حال په راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې مشت افغان کډوال له اقتصادي تویزو د تمدید توقیف او استلو له ستونزو سره مخ دي، د کرکچ نړیوالې ډلې ICG د دوی ستونزو ته د نړیوالې پاملرنې او جبري اخراج د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دغه سازمان په یو تازه راپور کې چې د پنځمې په ورځ د مې په 22مه په خپل یوې پاڼه خبر کړی، له اروپایي ټولنې غوښتي چې له پاکستان نه غواړي د ټولو افغان کډوالو د قانوني وضعیت په پام کې نیولو پرته د جبري استلو مخه ونیسي. په راپور کې راغلي چې اروپایي ټولنه دی له پاکستان وغواړي چې د نړیوالو بشرپال قوانینو له مخې په جبري ډول د بیرته نستنولو اصل به ګډون خپلو مکلفیتونو ته ژمن پاتې سي، هغه اصل کوم چې د دې سازمان په ټکو هغه کسان چې د ملاتړ وړ وي باید برخمن سي او په زوره داسې ځای ته ونه استول سي چیرې چې دوی له ګواښونو یا ځورونو سره مخ کیږي. د کرکچ نړیوالې ډلې ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه یې د اسلام آباد له خوا د ایستلو شدت کمولو په هڅو کې باید ډاډ ترلاسه کړي چې د زیانګلو افغانانو حقونه په ځانګړي ډول د ښځو انجونو د بشري حقونو د ملاتړو ژورنالیستانو او هغو افغان کډوالو چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو کې یې د پناه غوښتنې او بیا میشتېدنې غوښتنې لیکونه پروسس شوي خو دوی لا نه دي وراستول شوي خوندي سي. وړاندې راپور کې راغلي چې د پاکستان حکومت باید د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ UNHCR سره د دې کسانو په مشخصولو کې همکاري وکړي او دوی ته د POR په نوم د کډوالو د پیژندنې کارتونه ورکړي. راپور کې له پاکستانه دا هم غوښتل شوي چې د POR کارت لرونکو د استوګنې موده دې یو کال نور هم وغځوي. یو شمېر هغه افغان کډوال چې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او اوس په پاکستان کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي، د کړکېچ د نړیوالې ډلې د دې غوښتنې هرکلی کوي او وایي چې هره شیبه د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د دغو افغانانو له ډلې د پاکستان په اسلام آباد کې یو میشت کډوال چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل میرمن او ماشومان یې له دې امله افغانستان ته استول شوي چې ویزې نه درلودې او دای هلته په سختو شرایطو کې اوسیږي.
موږ د کډوالو نه ایستلو اړوند له غوښتنې هرکلی کوو،
زه یو لزیانګالو کسان یم چې دلته په ډیر سخت شرایطو کې اوسېږم. زما میرمن او ماشوم د ویزو نه درلودلو له امله له پاکستانه دی پور شول. نور د ویزو د اخیستلو توان هم نه لرم. له کډوالو منونکو هیوادونو نه غواړم چې هغه کډوال چې پاکستان کې له ستونزو سره مخ دي ودی لیږدوي چې ژر تر ژره له دې ستونزو خلاص شي.
د بشري حقونو فعال او خبریاله یاسمین نبیزاده چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلې او اوس په پاکستان کې ژوند کوي هم ورته ستونزه لري.
پاکستان مشکلات اقتصادي خیلی زیاده استون.
په پاکستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي ځکه دلته د افغانانو لپاره کار نشته. د ویزو تمدید هم هر میاشت ډېرې پیسې غواړي. زما په کورنۍ کې چې شپږ کسان دي هر میاشت د ویزو د تمدید وس نه لرو. په داسې شرایطو کې چې ډیپورت سو ټول پوهیږي چې له څه ډول ترخو شرایطو سره به مخامخ کیږو.
د کړکېچ نړیوالې ډلې آی سی جی دغه شان په خپل راپور کې زیاته کړې چې اروپای ټولنه او غړي هیوادونه هم باید له خطر سره مخ کډوالو د ساتنې په برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا او د دوی د ځای پر ځای کولو او بیا مشتیدنې بهیر چټک کړي. دغه سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د مخنیوي غوښتنه کړې چې پاکستان د نړیوالو سازمانونو لپاره له پسې غوښتنو سربیره لا هم د افغان کډوالو نیولو او جبري ایستلو ته دوام ورکړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ایچ سی آر د روان کال د سور په 20مه په یو راپور کې ویلي و چې مې میاستې په دویمه اونۍ کې تر څلورو زرو ډېر افغان کډوال په پاکستان کې نیول سوي دي. د یونیسیار په راپور کې راغلی و چې د اپریل لومړۍ نیټې د مې تر 13مې پورې 1,82,200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه سوي چې له دې ډلې 15,000 په زوره ایستل سوي دي.
facebook.com/azadiradio
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مغږی دفتر یو چوي د امریکا د بارنوي مرستو زنډولو په افغانستان کې نږدې 1.5 میلیونه کسان اخیستل کړي دي. یا د دری پیو تازه راپور کې ویل دي چې دغه زنډ لامل په افغانستان کې 138 روغتي مرکزونه تړل شوي دي. پورته وخت کې شمیر افغانان په خپل سیمو کې د روغتي امکاناتو مرکزونو لنشتون شکایت لري. نور حال په راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي چې د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډ په افغانستان کې پر بشري عملیاتو پراخې منفي اغېزې کړې دي. او چا په خپل تازه راپور کې چې د مې په 22مه په خپل ایکس پاڼه کې خپور کړی ویلي د مرستو دا ځنډ د فبروري میاشتې تر پایه د 138 روغتیا مرکزونو د تړل کېدو لامل شوي چې نږدې 1.6 میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1,200 ښځینه روغتیایي کارکوونکو هم خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. هممهاله د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق خبرداری ورکړی چې شاوخوا 6.3 میلیونه تنه به په افغانستان کې چې ډېری یې ښځې او نجونې دي د بودیجې د کمښت له امله اړینو روغتیایي پاملرنو ته له لاسرسي بې برخې شي. د دغه صندوق د افغانستان څانګې د مې په 22مه ویلي چې ډېری ګرځنده کلینیکونه او په لیرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغانان هم روغتیایي خدمتونو او مرکزونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت لري. د روزګان ولایت یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
دلته کلینیک ملینیک نسته کوچنیانو کې مریضان سی بیا د هغه سب له دکان نه ورته دارو مارو ورته راوړو دوا راوړو همغه ورته ورو نورې پرېږدي خدای ته نو خدای مهربانه سو جوړ به سي په همغه کنه هر څه سي تر شاره یې څوک وړی سي.
د یادونې ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي و چې د افغانستان روغتیایي سیستم چې کلونو جګړو ځپلی د امریکا د مرستو د ځنډېدو له امله له جدي ستونزو سره مخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبرداری ورکړی و چې امریکا د مرستو د ځنډ له امله ښایي 3 سلنه زیات افغانان د روان میلادي کال تر پایه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی له لاسه ورکړي. دغه سازمان دغه شان ویلي و چې د 2015 کال تر 3مې روبې پورې 260 روغتیایي مرکزونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي او دا حالت به له 2 تر 3 میلیونه افغانان له روغتیایي خدمتونو محروم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په میاشت کې د یو اجرایوي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوې ورځو لپاره وځنډولې وې ویل چې دا مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري.
ټاکلې چې ایران نو امریکا متحده ایالاتونه د ایران د اټومي پروګرام په اړه 15 ورځې خبرې اترې په روم کې ترسره کړې. اصلي خان د ایران د یورانیم غني کولو وړتیا ده. هغه څه چې متحده ایالاتونه ټینګار کوي چې باید په ټپه ودرېږي، خو ایران وایي د یورانیم له غني کولو لاس نه اخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه له ایران نه غواړي چې د یورانیمو غنی کول دی په بشپړه توګه ودرئ، د یورانیمو د غنی کولو وړتیا ساتل د ایران لپاره هم مهمه مسله ګرځېدلې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي د یورانیمو غنی کول به که د هوکړې سره وي او که بې هوکړې دوام ومومي. عراقچی د می په درویشتمه تهران نه ایټالیا پلازمینې ته د روانېدو پر مهال پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې د هوکړې ترلاسه کول په دې پورې اړه لري چې امریکا به د یورانیمو د غنی کولو په اړه خپل دریز نرم کړي که نه. هغه ولیکل د هوکړې لاره معلومول سخت کار نه دی، اوس د پریکړې وخت دی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره ټینګار کوي چې ایران باید د یورانیمو د غنی کولو ټول فعالیتونه ودروي. دا دریز د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویټکوف داسې بیان کړ ځکه چې غنی کول د اټومي وسلو د جوړولو وړتیا ورکوي. همدا دریز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د مې په 28مه د سنایوي کمیټې ته په خبرو کې هم انعکاس کړ. هغه وویل د یورانیمو هر ډول کورنۍ غنی کول د منلو وړ نه دي او مستقیم ګواښ جوړوي. ویټکوف چې د خبرو په بهیر کې د امریکا استازیتوب کوي له هغې راهیسې چې د عمان په منځګړیتوب خبرې پیل شوې خپل دریز یو څه بدل کړی. یوه مرحله کې وړاندیز وکړ چې واشنګټن به له ایران سره د 3.8 په خالصوالي د ایرانیمو غنی کول ومني. دا هماغه څه دي چې ایران ته د 2015 کال د اټومي هوکړې له مخې اجازه ورکړل شوې وه، هغه هوکړه چې ټرمپ د خپلې لومړۍ دورې په پیل کې لغوه کړه. د خبرو د ژغورلو او یوې هوکړې ته د رسېدو لپاره یو نظر دا دی چې یو سیمه ییز اټومي کنسرسیوم جوړ شي چې ایران، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او خی امریکا پکې شامل وي. عراقچی روانه ونی ویل چې ایران له دې نظریې سره مخالفت نه لري، خو ټینګار یې وکړ چې هیڅ ډول ابتکار به د دې لامل نه شي چې ایران د یورانیمو له غنی کولو لاس واخلي. د امریکا د دفاع استخباراتو ادارې په یو تازه رپورټ کې ویلي چې ایران تقریبا په یقیني ډول اټومي وسلې نه جوړوي، خو په وروستیو کلونو کې داسې فعالیتونه پیل کړي چې که وغواړي د دې وسلو جوړول ورته اسانه کیږي. اوسمهال ایران یورانیم تر 60% خالصوي چې دا د وسلو د جوړېدو له کچې سره نږدې ده. ایران ویلي که څه هم چمتو دي چې دا کچه راکم کړي، خو د تهران ریاکټر لپاره ورته 40% غني شوي یورانیم پکار دي. له بلې خوا اروپایي هیوادونو خبرداری ورکړی چې که ایران تر جون میاشتې پای پورې له امریکا سره هوکړې ته ونه رسیږي، نو د 2015 کال هوکړې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو میکانیزم به فعال کړي. دا میکانیزم د اکتوبر په میاشت کې پای ته رسیږي. نو ایران چې خبرداری ورکړی که بندیزونه بیرته ولګول شي عواقب به ولري، ظاهرا له وخت سره سیالي کوي. جلا رپورټونه وایي چې اسرائیل د ایران سره د دې هیواد پر اټومي پروګرام د یوې هوکړې د نه لاسلیک په صورت کې د دې هیواد د اټومي تاسیساتو د بمبار پلان لري. په دې اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر عراقچی خبرداری ورکړی که برید پرې وشي ایران به ځانګړي اقدامات وکړي.
له خبرونو ورآخوا
په خوست کې د اوبو د بندونو، کانالونو او چک ډیمونو شپږ پروژې چې ټولو باندې 3.5 میلیونه افغانۍ لګښت شوی ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دې پروژو مالي لګښت د اوبو او برېښنا وزارت لپاره مخته‌ای فنډ او د ملګرو ملتونو اړوند یو شمېر موسساتو لخوا برابر شوی و. ځایي خلکو د اوبو د مهارولو او د دوی د شاړو ځمکو د ابادولو لپاره دا یو ګام وباله، خو غوښتنه وکړه چې د خوست د اوبو د مهارولو دا ډول پروژې دې ولایت په نورو سیمو ولسوالیو کې هم پلی شي. نور حال د نجیب الله خل په رپورټ کې.
دا د خوز د ګربز ولسوالۍ په لرې پرته سیمه لیژه کې د اوبو یو ذخیروي بندی چې په دې ولایت کې د اوبو د مهارولو په برخو کې د 500 نورو پروژو سره یو ځای ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. ځایي اوسیدونکي د یادو پروژو په پلي کېدو خوښي څرګندوي، خو وایي هوارې ځمکې یې ډېرې خو بې اوبو دي او که چیرې خړوبولو لپاره یې بندونه جوړ شي نو دوی به د کرنیز پیداوار له اړخه پر ځان بسیا شي. د ګربزو د لژې سیمې یو اوسیدونکي شاکرین مشال راډیو ته وویل
د دې ترڅنګ یو عدد چې د چک ډیم ته ویله برابره شي، بیا و انشاءالله تر ډېرې لر لرې ځای پر د میشتې زراعتي ځمکې خړوبې شي. داسې ځمکې میز لري چ هغه خو ښه ښه خوندوره خور لري، ښه فصل ته برابره ده، خو د بې د نشتون د واجې د میز نه شاړي دي. او داسې په ولسوالۍ کې نرم میز دی نه لري چې په هغې باندې چکټیمینه جوړ شي.
په خوست کې د اوبو د مدیریت او مهارولو په شپږو بشپړو شویو پروژو کې د ګربزو د لژې ذخیروي سربند سربیره د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د علیوات استنادي دیوال او د ارخیلو د اوبو کانال د سپیر د مګړ کلی استنادي دیوال، د علیشیرو د نرګسی کلی د اوبو چګډیم، همدارنګه د خوز د مرکز او ولسوالیو د نوو کاریزونو ترمیم او پاکولو پروژې شامل وي. سیموال وای دوی لیوی خو د خپل ټول زمکو د خړوبولو لپاره دایمي وبنل لري، ترڅنګ بیا په بارانی موسمونو کې ډیر کلل سیلابونو او خړونو زیانمنېږي. د یاد سیمه او قومي مخبر حاجی نظام الدین ویل
دغه پراستین زد وی دی مو په نظر یواستین زیدادو چې دغه سه په خړه کې بایږي ا دغه منطقه د پمزه کالون د برکامې شي لکای چاویونه آیا قدر باندې شي هغه پمزه کالون د چاویونه بیار چگیږي یو خبره دوی ما خبره کایو پټایوي کا دوی ਵਿਚار سیمره ته شایو مختویر غلدای ابو دیدو
سیموال سره د دې چې په یاد سیمه کې د اوبو مهارول او مهمه ارتیا غنی خوای د خلکو اقتصاد کمزورې دی او د ژوند په نورو برخو کې ځینې داسې ارتیاوی لري چې دوی په خپل امکانات ورته رسیدګین شي کولای. د ګوربز یو بل اوسیدونکو نصیب خان وویل
نیش پاینده کا غوړي چې مشته استنادي دیوالینه د برکو په برکه مشته همکاري وکي ګوربز داسې غریب کوم دا باید مشته په دار شي کې په استنادي دیواله کې د برک پر اسوال کې مشته همکاري وکي.
دیادوانی ورده د کرنی او اوبو رسولو متخصصین د اوبو د وړو بندونو جوړول د کلیوالو سیمو کرنیزو فعالیتونو د کرنې د ملاتړ د زمکلان د اوبو د زیاتولو د سیلابونو په مخنیوي چاپیریال ساتنه د کبانو پروزنه د کلیوالي سیمو په اقتصادي پرمختیا او د کمی اندازې برېښنا د تولیدولو په برخو کې د اوبو د وړو بندونو د جوړولو ډېرې ګټې په ګوته کوي.
د میدان وردګ کشمیر بڼوال چې ډیرې د مڼو باغونه لري وای وچکالی بڼونه سخت ځپلی او ان وچ شوی دی. دوی وای د کاریزونو او به وچې دی او کوم باغونه چې اوس شنم دي د سولري برښنا پر مټ د ژورو څاګانو په واسطه اوبه کیږي. دوی د طالبان حکومت غواړي چې ورته چکډمونه د اوبو بندونه جوړ کړي. میدان وردګ ولایت کې د طالبان حکومت د کرن رئیس وای چې دوی په دې برخه کې هڅه کوي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د بڼوال په غاک پیل کړي.
نو د کلونو کلونو بغونه تقریبا د ډاکټر صاحب عبدالوکیل د زراعت خونی وزیر په وخت کې چې شو بغونه د وشکولې لپاره وچو.
د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکو او بڼوال هدایت الله سادات وو نو موري ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د منو د باغونه د کاریزونو د وچېدو لامل او وچ شوې دي.
دلته د موږ بغونه چې کوم بغونه چې کارزه وبته یې تقریبا پاک وچ شوې ایت بوغ پوت نه دی البته چې ځکه د کورزو بوغ چشوي نو باغونون ډیر متضرر شول. دلته نقصان نه وکړل د کلونو کلونو تکلیفونه د خور سره خور شول.
دا یوازې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ نه ده چې وچکالی پکې د خلکو باغونه وچ کړي، بلکې د دې ولایت د اوسیدونکو په خبره ډیری ولسوالیو کې دا حال دی. د چک ولسوالی اوسیدونکو بڼوال عبدالحمید فیضانی خپل د مڼو د باغ کیسه کوي.
ول مو تر کول تقریبا 40 پورې ونه درلودلې، هغه مو د اوبو د کمبود لواجه وېسته. د تا ورته خلکو نور هم د غوغونه هم د وشکلې لامل وشي او هم خپل ونه وېسته. او باز شکم پاتې وي هغه یو لړ په کروندو کې چې هغه په شمسوي باندې برخېږي هغه د کېنولې.
د چک ولسوالی بلوسیدونکو او بڼوال بلال همدرد وایي تیر کال کافي ورښتونه ونه شول نو ځکه خلک سږ کال له وچکالی ډیر کړیږي.
څوار لسو درې کال په جریان کې واوره ونه شوه په ژمي کې، نو د ورښت کچه هم نهایي ټیټ حد ته رالوېدلې وه. نو په افغانستان کې وچکالی له دوڅ هم وردګ ولایت ډیر شدید وچکالی سره مخامخ دی. د خپل کم ساحو دپاره چې مثلا دغوی باغونه دي هغوی دپاره دی د مځکه لاندې اوبه څخه استفاده وکړو د وچکالۍ له امله، نو دوی د سولر یا شمسۍ په واسطه د اوبه راباسي چې متاسفانه د اوبو سطح د 2 نورم ټیټېږي.
د باغ لرونکي د طالبانو له حکومت او د کرنې په برخه کې له ملاتړو نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته په غرونو کې چکډمونه او دغه شان تغذیوي بندونه جوړ کړي چې د ژورو څاګانو اوبه تغذیه شي. دوی د واورو او بارانونو د اوبو په مدیریت هم ټینګار کوي. وایي که دا هر څه ونه شي نو لري نه ده چې ژورې څاګانې هم وچې شي. دوی پاتې بڼونه هم د وچکالۍ له امله ویجاړ او ان خلک د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ شي. د باغ لرونکو د دې ستونزو په اړه مو د میدان وردګ ولایت لپاره د طالبان حکومت د کرنې رئیس نیاز محمد عابد وپوښت. نوموړي ستونزه تایید کړه او په لنډ ډول یې ازادي راډیو ته وویل چې دوی دې برخه کې هڅه کوي. دا چې سږ کال به د میدان وردګ ولایت د میوو د بڼونو په ځانګړي ډول مڼو حاصلات څنګه وي اټکل یې لا نشي کېدی، خو تیر کال د دغه ولایت د کرنې رئیس رسنیو ته ویلي و چې په میدان وردګو کې د مڼو حاصلات 150,000 میټریک ټونه و. د میدان وردګو ولایت د بیلابیلو میوو په ځانګړي ډول د مڼو د حاصلاتو په برخه کې او د پام وړ ولایت دی، او نه یوازې دا چې په هیواد کې دننه پراخ مصرف لري، بلکې بهر ته د افغانستان د تازه میوو د صادراتو مهمه برخه هم جوړوي. د یادونې ده د میدان وردګو ولایت بڼوال داسې مهال د وچکالۍ له امله د خپلو باغونو د وچېدو خبره کوي چې نږدې 10 ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي و افغانستان